استودیو 8 صبح نشان می‌دهد. در برنامه بعدی همکارم عصمت ساروان با شماست.
مننه ستړی مشه سرور صاحب. قدرمنو اردوونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د زابل په شاجوی کې لسګونو کسانو د طالبانو په ضد پاڅون کړی دی. په لوګر او د غرس نورستان کې د پاکستانی روپیو د چلښت مخنیوي لپاره مظاهره شوې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. په هرات کې د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستنې لپاره امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي ایران په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړه مارو شبکه جوړوي او په کوزو کې خلک د خپلواکۍ لسمه کالیزه لمانځي. د خبرونو تفصیل. د هرات چارواکي وایي د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستلو رسمي مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا مراسم د جمعې په ورځ جوړیږي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکې د غځېدو له درکبه لږ تر لږه 5000 کسانو ته د کار موقع برابره شي او د هرات خلکو ته به د ارزانه ګاز د ویش لوی مرکز جوړ شي.
سالانه 500 میلیون دلار
عواید از این ایه به افغانستان ته په کال کې 1500 میلیون ډالر ګټه ورسیږي. کورنیو ته به ارزانه ګاز ورکول کیږي. د منځنۍ آسیا د ریل پټلۍ به چې د ترکمنستان له خوري راکېږي د هیوادونو ترمنځ په کمه بیه د ترانزیت نوې لار جوړه کړي. جیلانی فرهاد څرګنده کړه چې د هرات دینی عالمانو، ولس او قومي مشرانو د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون شنبه په یوه خبرپاڼه کې ویلي انور خان اسحقزی د لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګ والیان ټاکل شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې دا کسان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د وړاندیز پر اساس د ولسمشر تر تایید وروسته په دندو وګمارل شول. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډانلډ ترامپ سلاکار اچ آر مکمستر ویلي چې د ایران حکومت په سوریه، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د یوې پیاوړي شبکې په جوړولو او مصالحه کولو لګیا دی. مکمستر پرون شنبه د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته وویل چې د ایران پر ضد د اقدام وخت را رسیدلی دی.
The Iranian regime foments this violence with support from commercial entities.
دی وای د ایران رژیم د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو سره د تړلو تجارتي شرکتونو په مرسته داسې تشدد پر مخ بیای چې د ماهانیر په نوم شرکت هم پکې شامل دی چې البته کې د مونشن تر هوایی ډګر هم پروازونه کوي. د نړیوال امنیت او اخلاقي مسؤلیت لمخې موږ باید له هغو شرکتونو سره معاملې بندې کړو چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ته ګټه رسیږي. په ایران کې باید رشتینی سوداګری سکتور د ودې ملاتړ وکوو او د ایران پر رژیم فشار راوړو چې د خپل خلکو حقونو ته درناوی وکوي. ایران د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې انکار کړی چې په منځني ختیځ کې وسلوالو ته وسلې رسوي. پیژندل شوی اسلامي مفکر طارق رمضان چې په فرانسې کې په جنسي تیری تورن دی په روغتون کې بستر شو. راپورونه وایي چې هغه ته د ملټی پلسیلی روسیس په نوم عصبي ناروغي پیښه شوې او د جمعې په ورځ روغتون ته لیږدول شوی دی. په فرانسه کې دو ښځو پر هغه د جنسي تیری تور پوری کړی دی، خو طارق رمضان پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او د هغه د بدنامولو هڅه یې بللې ده. طارق رمضان د سویس تابعیت لري او په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې د بنسټ ایښودونکي حسن البنال مسی دی. د فرانسې د استیناف محکمې د فبروري په دوهمه نیټه هغه په دوه موردونو کې په جنسي په جنسي تیری تورن وباله. فرانسوي چارواکو دوی ونې مخکې ویلي و چې 55 کلن طارق رمضان د ابتدایي څېړنو لپاره په توقیف کې ساتل شوی دی. طارق رمضان د بریتانیا په اکسفورد پوهنتون کې تدریس هم کاوه. راپورونه وایي چې رمضان به د خپلواکو ډاکټرانو یوه ډله معاینه کړي او بیا به پریکړه کیږي چې محکمې ته تر حاضرېدو پورې په زندان کې وساتل شي او کنه. او د کوزوو خلک له سربیا د خپلواکۍ د اعلان لسمه کالیزه لمانځي. کوزوو په 2008 میلادي کال له سربیا د خپلواکۍ اعلان وکړ. په دغه هیواد کې د خپلواکۍ د لمانځلو مراسم پرون شنبه پیل شول او نن هم دوام لري. د کوزوو په پلازمینه پریشتینیا کې پرون په یوه ځانګړې غونډه کې د دغه هیواد صدر اعظم راموش هرادینای وویل چې د کوزوو دولت د خلکو د ازادۍ ارمان پوره کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو کوزوو ته د خپلواکۍ مبارکي ویلې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. 8:06 دی. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نوي او اف ام 3.5 څپه اوري. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون کړی.
نن د خوشحالۍ ځای د شاجوی ولسوالۍ کې داسې یو غږ راپورته شوی چې هغه د خپل کلي د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل سرکښ دفاع کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د اډې د جوړېدو خبرونه رد کړل. د هلمند په نادالی کې خلک شکایت کوي چې تصفیوي عملیات سوکه دي. په لوګر کې یو شمېر خلکو د پاکستاني روپیو د چلښت او د پاکستاني تولیداتو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
دوی کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان شي او دوی تولیدات موږ نه غواړو، نه شوه دی غواړو، نه تیپسي غواړو، هیڅ شي نه غواړو.
په نورستان کې هم د پاکستاني روپیو د چلښت مخنیوي غوښتنه شوه.
پاکستان ډیورن کرخه دی، فرضي کرخه ده، هغه کې د افغان تار غځي او هر وخت چې په ګونار نورستان کې مفایرونه کوي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره www.azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نه یوازې زموږ خبرونه بلکې نور موضوعات هم پکې موندلی شي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 60 تنو سیمه ایزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون کړی دی. پرون شنبه د زابل امنیتي چارواکو د ولایتي شورا غړیو له پاسون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د شنبه په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو په شاجوی ولسوالۍ کې دغه شاوخوا 60 ځوانانو سره ولیدل چې د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون کړی. د زابل امنیت کمانډان جنرال میرویس نورزی او د ملي اردو د دوه ملي وا کمانډان جنرال صدیق الله صابری په یو غونډه کې له دغه پاتون کوونکو غوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي ترڅو د پولیسو لیکو تکبیا او په سیمه کې امنیت رامنځته شي.
خو کومه چې له سره ور پوزې د تمنار کوم سره چې چا د ضرورت نه یې نه به اروپا ته نه به افریقا ته او نه به نورو ملکونو ته. نو موږ چې به کوشش وکړو چې خپل له سره ورکو او خپل د وطن دفاع لپاره خپل د وطن لپاره به موږ خپل ځای به سپار کو.
مو تاسو ټول ته دا پوسټ ځانګړي نظامات را درې دیمیان ځای دی چې شاوځي ولسوالۍ سپېڅلې ځوانان نن صلاح دي.
پاینی وخت کې د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان او قومي مشر عبدالولی له حکومت غوښتنه وکړه چې د پاتونوالو مرسته دی وکړي.
دا مخاور د پدې خاور کې پیدا شوی او پدې خاور کې مخارفوچی کړی دی. دا خاور پر موږ حق لري. دا مو وطن دی. نن د خوشحالۍ ځای د شاجوی ولسوالۍ کې داسې یو غږ راپورته شوی چې داسې ځوانان پیدا شوي دي. البته د سپین ږیرو په عنایتو په مشورو باندې چې هغه د خپل کلي د خپل وطن د خپلې خاورې د خپل سرکښ دفاع کوي. دا نن د خوشحالۍ ځای دی، د خوشحالۍ زیری دی. اوس که دا خلک دا کار وکولی شي موږ به خپله خلاص یو مشرانو ته
مننه کوم لدی ولستخه او رښتیا په واقعیت ثابت کړ چې زابلیان د خپل خاورې څخه دفاع کولای شي او لکه موږ چې څنګه ویلي و چې زابلیانو جګړه درکړې ده چې جګړه پردی جګړه ده.
چارواکي وایي پاڅون کوونکو د زابل د شاجوی ولسوالۍ په هغه سیمو کې پاڅون کړی چې دولتي حاکمیت پکې کم او د ولسوالۍ د بازار پرته نورې سیمې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي. دغه ولسوالۍ د کندهار کابل پر لویه لار د مرکز کلات ختیځ ته موقعیت لري. د شاجوی ولسوالۍ د طالبانو لپاره د یوې ستراتیژیکې لارې اهمیت لري او هغوی د همدې سیمې غزنی پکتیکا او ګاونډي پاکستان ته د تګ لپاره کار ځینې اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په غزنی، وردګو او غور ولایتونو کې هم د وسلوالو پر ضد د ولسي خلکو د پاڅون راپورونه خپاره شوي وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اته بجې او یو لس دقیقې شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر رد کړ. دا په داسې حال کې ده چې په بدخشان کې چارواکو تېرونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د چین له لوري وړاندیز ورته شوی چې د دواړو هیوادونو پوځونه دې په سیمه کې ګډې ګزمې پیل کړي. د بدخشان د والي مرستیال ویلي وو چې په بدخشان کې د چین د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پورې تړلې ده. د ملي امنیت شورا پرون په خبر پانه کې ویلي چې د پیکینګ او کابل ترمنځ له پراخو همکاریو سره په افغانستان کې د چین د پوځي حضور په اړه هیڅ ډول بحث نه دی شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین د پوځي حضور په اړه خبر شوی رپورټونه رد کړل. د ملي امنیت شورا په خبر پانه کې چې پرون خبره شوه ویل شوی چې په وروستیو کې ځینې رسنۍ ناسم رپورټونه خبروي چې وایي د چین حکومت په بدخشان کې د پوځي اډې جوړولو هڅه کوي. په اعلامیه کې په صراحت دا خبره رد شوې ده. د خبر پانې په حواله بهرني هیوادونه د ملي شورا او د جمهور رئیس له تایید او تصویب پرته په افغانستان کې داسې کار نشي کولای. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی په هغه ولایت کې د چین د پوځي اډې د جوړېدو د رپورټونو په اړه له آزادي رادیو سره په مرکه کې ویلي وو. غوی پر ګډو غزمو تایید کوي خو موږ غوی منع کړی دي ځکه موږ په دې برخه کې امنیتي قرارداد نه ورسره لرو او له موافقې پرته داسې کار پر خپله خاوره څرګند تیرای ګڼو. ښاغلی بیدار ویلي وو چې د هر ډول پوځي همکاري پریکړه په کابل پورې تړلې ګڼي. چین له موږ سره مرستې ته متحد دی. موږ هم ورته ویلي چې هر ډول کومک یا قرارداد چې له افغانستان سره کیږي باید د مرکزي حکومت له لارې وي ځکه موږ د مرکزي حکومت تابع یو او هغوی هم که چیرې لوا جوړوي یا کنډک باید له مرکزي حکومت او د امنیت له شورا سره قرارداد ولري او بیا چې کابل موږ ته کومه لارښوونه وکړي موږ په خدمت کې یو. چین او افغانستان تقریبا 6 کیلومتره ګډ سرحد لري. بدخشان د چین له شینجیانګ ولایت سره په اړخ کې پروت دی. د چین حکومت په مقرر ډول په خپل خاوره کې د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک ته وسوالي جری د فعالیت لامل چې اکثر غړي د چین غور مسلمانان دي اندیشنه لري. د بدخشان دوی ولسوالي وردوج او یمګان له دوو کلونو راهیسې د وسوالو طالبانو په لاس کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار تیرونی تایید کړ چې یو شمیر یغور وسوال په وردوج، یمګان او د جرم ولسوالۍ په ځینې برخو کې فعالیت لري. هغه وویل د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تر 50 زیات غړي د بدخشان له لارې د چین شینجن ولایت ته د رسیدو هڅې کوي خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د فبروري په 8 وویل چې په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو او د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو یو مرکز بمبارد کړی دی. د ائتلافي قواو په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې د ختیځ ترکستان وسلوال د چین حکومت ته جدي ګواښ بلل کېږي او په بدخشان کې وسلوال طالبان ملاتړ کوي. امریکا او چین د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر نو ویل چې چین د سیمې د نورو هیوادونو په څیر د تروریزم قرباني او حکومت یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د دولت ملګری دی.
د نورستان په مرکز پارون کې په لسګونو کسانو د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو او پر ختیځو ولایتونو د توپچی بریدونو د دوام خلاف لاریون وکړ. لاریونوالو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په پاکستانی روپیو یا کلدارو راکړه ورکړه نه کوي او همداراز به پاکستانی تولیدات هم نه اخلي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان مرکز پارون کې د شنبې ورځې ماسپخین یوه نیمه بجه په لسګونو کسانو د پاکستانی چارواکو خلاف په شعارونو ورکولو لاریون پیل کړ او تر دوه نیمو بجو یې دوام وکړ. مولوی نعمتالرحمن ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل افغانستان سره دوه ګونې سیاست چلولې، یو خوا د روغې جوړې او ورورۍ خبرې کوي او له بل لوري د افغان دولت مخالفین تمویلوي او د افغانستان خاوره او خلک په توپونو ولي، نو ځکه دوی راوتلي او د پاکستان دغه ډول کړنې غندي.
پاکستان چې زمونږ کوم ډیورنډ کرښه دي، فرضي کرښه ده، په هغې کښې د افغان تار غځوي او هر وخت چې دی په کونړ، نورستان او په جلال آباد باندې دوی مختلف قسمه فایرونه کوي. نو عوام اوس په تنګ شوي دي، راوتي دي او خپل غږ پورته کوي چې مونږ همدغسې ضرري همسایه مونږ نه غواړو، مونږ غواړو چې خپل اقتصاد تقویه کړو، خپل مظلوم ولس سره ودرېږو او زمونږ وعده د ملي حکومت تقویه کړو.
مجیب الرحمن وایي امریکا او نړیوال د پاکستان له ټولو کړنو خبر دي، خو تش په خولې ورته ګواښونه کوي او تر اوسه یې د یاد هیواد خلاف هیڅ ډول عملي ګام نه دی پورته کړی.
دغه څنګه چې په خوله وایي امریکا همدغسې عملي دي وکړي، داسې نه چې همیشه په خوله وایي او عملي ونه کړي. که عملي وغواړي امریکا کولی شي چې ترخګرو مخه ونیسي. همدا پاکستان د طالبانو او د نورو ترخګرو داعش د ټولو ځاله ده او دا د امریکانو سپټ هم نه دی.
مولوی شاکر الله سعید وایي لاروین کوونکو له نړیوالو وغوښتل چې باید په پاکستان اقتصادي او نور بندیزونه ولګوي څو د جګړه مارو ډلو له حمایت لاس واخلي.
صرف دا د خلکو احساسات دي او نه غواړي چې نور پاکستان زمونږ په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. د پارون خلک د نظام نه ملاتړ او د پاکستان پر ضد لاریون.
هغه وایي لاریون کوونکو پریکړه وکړه چې له دې وروسته به پاکستانی مالونه نه اخلي او همداراز به په پاکستاني وکالدارو راکړه ورکړه بند کړي. په افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې د پاکستان خلاف وخت نا وخت مظاهرې کیږي او له نړیوالو غواړي چې باید په پاکستان فشارونه زیات شي. تو د افغانستان او نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنو او د افغان دولت د وسلوال مخالفینو له حمایت لاس واخلي، خو تر اوسه داسې څه نه دي شوي چې د افغانانو یاد غوښتنو ته مثبت ځواب وویل شي.
نه یوازې په نورستان کې د پاکستان پر ضد مظاهره شوې، په لوګر کې هم د پاکستان خلاف مظاهره شوې ده. په لوګر کې مظاهره چانو له مرکزي حکومت وغوښتل چې د پاکستان له حکومت سره هر ډول ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پرې کړي. دوی ویل چې د پاکستان یو شمیر پوځي او سیاسي کړۍ د افغان دولت پر وړاندې وسلوال مخالفان جګړو او بریدونو ته هڅوي او د وسلوالو د روزنې او تجهیز لپاره یې خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د لوګر د مظاهرې په اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په لوګر کې لسګونو کسانو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې پاکستان سره د سوداګریزې او سفارتي اړیکې پرې کړي. یاد لاریون چې د شنبې په ورځ د پل علم ښار له شهیدانو چوک څخه تر ښاروالۍ څلور لارې پورې دوام وکړ. ویناوالو ویل د پاکستان حکومت د افغانستان د امن او پرمختګ سره مخالفت لري او د یاد هیواد یو شمیر سیاسي ډلې او پوځي ادارې په دې هیواد کې ناامنیو ته لمن وهي. د لاریون یو تن تابع کوونکی فرهاد اکبری رسنیو ته وویل چې
موږ پاکستان سره نور هیڅکله د دوی سفارت نه پرېږدو او د دوی کلدارې په ټول افغانستان کې ناچل اعلان شي او د دوی تولیدات موږ نه غواړو، نه شودې غواړو، نه تیپسي غواړو، هیڅ شی نه غواړو. دا د تروریزم یو نالا ده. موږ د نړۍ نه دا غوښتنه لرو چې پاکستان باندې فشار راولي تر څو په نړۍ کې امن راشي.
په لوګر کې د سیاسي چارو کتونکی او آزاد خبریال حکمت الله واقد وایي د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر ملکي هدفونو د وسلوالو وروستیو بریدونو چې د سلګونو افغانانو د مرګ ژوبلې لامل شول، په خلکو او غیر حکومتي بنسټونو کې د پاکستان پر ضد یو ډول ذهنیت پیدا کړی دی. نوموړی وایي د پاکستان حکومت باید افغان حکومت سره د اړیکو د نږدې کولو او د خلکو د رضایت او قناعت لپاره د ټولو هغو ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په نامنیو او د ملکي خلکو په وژلو او نورو ورانیو کې لاس لري. یو بل تن لاریونوال هم وایي
پاکستان هیڅ وخت به ونه غواړي چې افغانان په ښه توګه دلته ژوند وکړي. پاکستان سره ښې اړیکې نه غواړو چې نور موږ ښې اړیکې ولرو. د ده تجارتي اړیکې هم باید موږ ورسره قطع کړو.
افغان حکومت او امریکا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو تر شا د هغو کسانو لاس یادوي چې د دوی په وینا د پاکستان پر خاوره خوندي پټنځایونه لري، خو پاکستان تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اته بجه او شل دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو خبرونو کې کتنه کوو. فاکس نیوز لیکلي چې هند او ایران د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کوي. د ایران ولسمشر د شنبې په ورځ د نیوی ډیلی د سفر په ترڅ کې له هند سره موافقه وکړه چې په خپل منځ کې به د مخدرو موادو له قاچاق، تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې همکاري زیاتوي او په جنګ ځپلي افغانستان کې به د سولې او امنیت لپاره هلې ځلې ډیروي. فاکس نیوز د هند صدر اعظم نریندر مودی له قوله ویلي چې هند او ایران به هڅه وکړي چې په وچه کې ایسار افغانستان او منځنۍ آسیا ته د سړکونو، ریل لارو او د چابهار بندر د انکشاف له لارې د انرژۍ، امنیت او د سیمې د هیوادونو ترمنځ ارتباطات ښه شي. هند او ایران د دوه ګونو مالیو د مخنیوي موافقه هم لاسلیک کړه. د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په افغانستان کې د سکی د نجونو لوبغاړو په اړه مفصل راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي د سکی ښوونکي هنریت بورجیا 15 کاله پخوا ویلی و چې په افغانستان کې ښځې اصلا په دې نه پوهیږي چې سکی څه شی دی. د نارویژې ښوونکي د بامیان د ښځو په منځ کې د سکی لوبې د رواجولو لپاره د خپلو هلو ځلو یادونه هم کړې ده. دا وایي په پیل کې به یې شاګردانې په نامناسبو جامو کې د سکي زده کړې ته راتلې، ځکه چې د سکي وسایل او ځانګړې جامې نه لرلې. میرمن بورجیا زیاتوي هغه نجونې او ښځې چې د لومړي ځل لپاره د سکي د زده کړې کورس ته ورغلې خپل تر ټولو ښکلې د سکولونه، تر ټولو ښې جامې، د لمر عینکې او کوټونه یې راوړي وو. تا به ویل چې په پاریس کې د کالو نندارې ته راغلي دي نه سکي ته. ډیلی میل د یو شمېر افغان سکي لوبغاړو عکسونه هم چاپ کړي دي چې د بامیان په لوړو ژورو درو کې سکي کوي. ډیلی میل وایي شاید ځینې کسانو ته په افغانستان کې د نجونو لویدیځې جامې او د سکي وسایل حیرانوونکي ښکاره شي، خو میرمن بورجیا وایي د بامیان ښځې او نجونې په نسبي ډول آزادي لري او د چادرۍ پر سر کول په دې ولایت کې جبري نه دي. دا وایي ممکن زړې ښځې بازار ته د تک په محل چادرې پر سر کړي. ډیلی میل وایي د بامیان یو ځانګړتیا دا ده چې لومړنی ولایت دی چې د لومړي ځل لپاره پکې یوه ښځه والی شوه. میرمن حبیبه سرابي له 2015 څخه تر 2012 پورې د بامیان والی وه.
تاسیز مجاخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پولیسو په حوزو کې د وړتیا او شفافیت پر بنسټ شپږ نوي فیصده نوي مقررې شوې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل تر دې مخکې هر حوزه په یو سیاسي یا ګوندي شخص پورې تړل شوې وه، خو دا ځنځیر د لومړي ځل لپاره مات شو. د دې ازموینې ځینې ګډونوال او د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان په دې پروسه کې د شفافیت د نشتون له امله انتقادونه لري. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر ډېرو هېوادونو کې په لوړو امنیتي پوستونو مقررې د ازموینې له مخې نه ترسره کېږي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سیاسي او ګوندي فشارونو د ختمېدو په هدف معیاري ازموینه او له دې لارې ګمارنې د حل یوازینۍ لار ګڼي. دغه وزارت وایي د پروسې له لومړي پړاو بریالي وتی او د کابل د ټولو حوزو لپاره د حوزو آمرین، مرستیالان، د کشف آمران او د جنایي جرمونو مدیران د شایسته سالارۍ، پوهې او وړتیا ته په کتو د ازموینې له مخې ټاکلي دي. نیو چار وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا کار د کابل ښار په امنیت ښه او مثبت اغیز ولري.
له دې چې هغه تابو مو ماته کړي مخکې به د هر حوزې، یعنی دوه درې حوزې کې به استثنا پکې وي، هر حوزه به یو شخص په ځان پورې تړلې وه او هر نفر به چې معرفي کېده د هغې نفر په خوښه به معرفي کېده. دغه پروسه موږ وشکوله، دا ماته کړه او دغه زنځیر مات شه. تاسو به وګورئ چې په ټولو برخو کې به تا
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره اونۍ له 402 کسانو څخه د کابل ښار د 1400 حوزو د لوړو پوستونو لپاره ازموینه واخیسته. دغه وزارت وایي نویو امیرینو ته یې له دریو څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت ټاکلی چې د وضعیت د بدلولو لپاره لازم اقدامات ترسره او خپلې وړتیاوې ثابتې کړي. له دې وړاندې په امنیتي لحاظ د کابل د خوندیتوب راخوا د پلازمینې اوسیدونکو د وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او ګڼو جنایي جرمونو نه تل شکایت کړی دی، خو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي یا د پروسه شفافه نه وه او تجربو ته هم پکې پام نه دی شوی. د چارو کارپوه عبدالرحیم کډوخیل:
زما فکر باندې دا پروسه شفافه نه ده. و تاسو بیا وګورئ چې دغه انتحاري حملې دغه نور وضعیت کابل د دوی د تقرری سره یعنې تغییر خوري که نه، بیا به تاسو وګورئ دغه نفر چې انتخابیږي او هلته تعین بشي باسازې رابطې دي که د ضوابطو باساز باندې دي.
نو کډوخیل صاحب، که تغییر یې وکړو په دې معنی چې اصلاحات راغلي دي؟
بالکل، په تغییر وکړو سل په سلو راغلي دي.
د ازموینې دوه تنه ګډونوال وحیدالله او احمد ولی هم د یادې پروسې په شفافیت انتقاد کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل:
زه په نهه موضوع کې هلته کامیاب وم، دوم نمره وم، ما څلور شپېته نمرې مې ګټلې وې چې ما دومه نمره وه په معاونین ادارې کې. ول زه چې راغلم ما په یوازې بل نفر چې هغه هېڅ نوم یې په دې هغه کې نه و، په دې جدول د کامیابانو کې چې له موږ نه تقریبي امتحان واخلې، ما په یوازې هغه تعین شو.
پروسه دا ویل چې خوب باز تعداد کسان من
د پروسه په پیل کې ښه وخت وروسته داسې کسان پکې راغلو چې په ازموینه کې هېڅ ګډون نه وکړی، خو دوی د شخصي هدایتو په واسطه مقرر شول. دوی وایي یاد وضعیت د اصلاحاتو په هدف د حکومت پر اقداماتو د خلکو باور اغېزمنولی شي. د کورنیو چارو وزارت بیا په ازموینه کې د بریالیو کسانو له وروستۍ لیست نه د دریو نومونو لرې کېدل تاییدوي. وایي یادو کسانو په استخباراتي او کشفي برخو کې ستونزې لرلې چې باید هم په ځای نور کسان معرفي شوي وای.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار پرون د جرمني په مونشن ښار کې امنیتي غونډې ته وویل چې د ایران د رژیم پر ضد اقدام وخت را رسېدلی او له ایران سره د نړیوالو په اتومي موافقه کې نیمګړتیاوې ته باید پام وشي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډونالد ترامپ سلاکار اچ آر مکمستر ویلي چې د ایران حکومت په سوریا، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د پیاوړي شبکې په جوړولو او مسلح کولو لګیا دی. مکمستر پرون د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته وویل: د خاصې اندېښنې وړ مسله دا ده چې د نیابتي وسلوالو د شبکې قابلیتونه د زیاتېدو په حال کې دي، ځکه د هغه په وینا ایران زیاتې تخریبونکې وسلې ورکوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویل هم دا یو وخت دی چې فکر کوو د ایران پر ضد اقدام وشي. وخت را رسیدلی چې د ایران او نړیوالو په اټومي موافقه کې جدي نیمګړتیاو او د بې ثباتۍ زیاتولو لپاره د ایران هڅو ته چې د راکټي پروګرامونو پراختیا او په ټول منځني ختیځ کې له نیابتي ملیشه ډلو او تروریستانو ملاتړ هم پکې شاملېږي پام وشي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د فبروري په شپږمه نیټه ویلي و چې د خپل راکټي پروګرام په اړه به له هیچ چا سره خبرې ونه کړي. روحانی ویلي و چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره فعالیت کوي. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار اچ آر مکمستر پرون د میونیخ غونډې ته په خبرو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه رپورټونو ته هم اشاره وکړه. وی ویل سره له دې چې د بشار الاسد د رژیم د لوري مکررن انکار سوی، په رپورټونو کې لیدل کیږي چې د اسد رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. مکمستر پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د سوریې حکومت مسؤل وګڼي.
پابلک اکاونټس اند فوټوز کلیرلی شو that Assad's chemical weapons use
په هغو رپورټونو او عکسونو کې چې خبره سوي واضح لیدل کیږي چې بشار الاسد د کیمیاوي وسلو استعمال ته دوام ورکړي. وخت را رسیدلی چې ټول هیوادونه د سوریې رژیم او ملاتړ کوونکي د هغوی د اعمالو په خاطر مسؤل وګڼي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان ملاتړ وکړي. خو د بشار الاسد حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال رپورټونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقوقو د ملاتړ یو شمېر ادارو په وروستیو کې د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې په جګړه کې د کلورین غاز استعمال کړی دی. د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوال امنیتي غونډه د جمعې په ورځ د نړیوال امنیت د کمزوري وضعیت او د اټومي وسلو د پراختیا د ګواښ په اړه بحثونه پیل شوه. غونډې ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران ورغلي دي. د میونیخ د امنیتي کنفرانس مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسېدلې او له یو ترخه حقیقت سره مخامخ ده.
د امریکا د فضائي علومو څېړونکو له شمسي نظام دی باندې 15 نوي سیارې وموندلې.
د ساينس الرټ د راپور پر اساس د ناسا څېړونکو د کپلر ټیلیسکوپ په وسیله د کې دوه ماموریت په لړ کې دا سیارې کشف کړې دي. تر اوسه پورې د کپلر کې دوه ماموریت په لړ کې له شمسي نظام د باندې د کشف شویو سیارو شمیر نږدې 300 ته رسیږي. د کپلر ماموریت په 2009 میلادي کال پیل شو. له همغه وخت تر اوسه پورې د لمر په شاوخوا کې د ځمکې مدار ساري. د ناسا د معلوماتو له مخې له شمسي منظومې د باندې 2341 سیارې تایید شوې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اته بجه او دیرش دقیقې شوې د روان خبرونه په دوه منی مای کې 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی خو اوس د دې سات لاند خبرونه. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 15 تنو سیمه ایزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسی پاڅون کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په بدخشان کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر رد کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پولیسو په حوزو کې د وړتیا او شفافیت پر بنسټ 96% نوي مقررې شوې دي. د هرات چارواکي وایي د ټاپي پروژې د یوې برخې د پرانستلو رسمي مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د امریکا د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ سلاکار مک ماستر وایي د ایران حکومت په سوریه، یمن او عراق کې د نیابتي وسلوالو د وی پیوړې شبکې په جوړولو او مصالح کولو لګیا دی. پیژندل شوی اسلامي مفکر طارق رمضان چې په فرانسې کې په جنسي تیری تورن دی په روغتون کې بستر شوی دی. او د کوزو خلک له سربیا د خپلواکۍ د اعلان لسمه کالیز لمانځي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. اوس هم 219 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟
تاندې څنګه دا ځوانانو خبرونه. جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په یو شمېر ادارو کې د ډیرو مرلرونکو کارکونکو دا باور لري چې ځوانان یوازې په کمپیوټر پوهیږي او له نورو دفتری کارونو سره بلد نه دي. په همدې خاطر دوی ته مخه نه ورکول کیږي او په ډیری مواردو کې کار مهم نه ګڼل کیږي. برعکس نوی ځوانان بیا د پخوانیو پاړه وایي چې له ټکنالوژي سره بلد نه دي او اوس هم کار په قلم او کاغذ کوي چې جنجال ډیر او کاری ځنډ نه وي. د کاربیل ډول فکری او سنی تفاوت ډیر کله د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کوي. خو د دوو نسلونو ترمنځ دغه ټکر په یوه اداره کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟ څنګه کېدلای شي چې ځوانان او پخواني کارکونکي سره تعامل وکړي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تمکیږو.
نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول بخالت ورسره شروع سي.
شکایتونه چې ستا هلته راځي چړل کیږي او موږ ورته اجرات کوو.
د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي.
په افغانستان کې چې لویه برخه وګړي ځوانان جوړوي اکثره یې وزګار ګرځي او هغوی چې په ادارو کې کار کوي داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې دوی په څه نه پوهیږي او په کار دا چې د پخوانیو کارکونکو په پل پل کیږدي. په دې ادارو کې پخواني کارکونکي یا مشران په دې باور دي چې ځوانان تجربه نه لري، کار نشي کولی او له ادارې او مکتوبي چارو سره بلد نه دي. په همدې وجه دوی ته په ډېرو ادارو کې په کمه سترګه کتل کیږي. کارونه او خبرې نامهمه ګڼل کیږي، تحقیرېږي او د پرمختګ چانس نه ورکول کیږي. دا کابل ښار دوه ځوانان د همدغې ستونزې په اړه راته غږېدلې.
نوم یې مصطفی باور دی. ګوره مونږ چې په کومه اداره کې کار کوو هلته زیاتره یې پخواني خلک دي. نوي ځوانان دوی نه پرېږدي چې مخته لاړ شي، مثلا د نوې ټکنالوژۍ سره چې بلدیت ورسره لري د هغې سره کار وکړي. نو دوی دغه مشکل زیاترو ادارو کې شته دی. هغه پخواني خلک دي چې کلمي کارونه به یې کول. د نوي ځوانانو سره دوی په همدې باندې زیاتره مشکل لري.
نن مې محمد صادق دی، کابل اوسېدونکی یم. په اوسني حالت کې چې نوي ځوانان لاړ شي چې د دنده ونیسي او په کوم دفتر کې د نور کارکوونکو سره یوځای کار کوي، دا نوي ځوانان ډېر اصولو ته پام نه کوي. دوی کوم چلند چې بیرون هم کوي دلته هم کوي، خو برعکس پخواني کارکوونکي ډېر په وړو وړو خبرو پسې ګرځي او دا توقع سي په یو دفتر کې باید رسمي چلند وشي.
ځوان لیکوال غنی حسن وایي د ځوانانو او ډېر عمر لرونکو کارکوونکو ترمنځ ټکر هغه وخت رامنځته کیږي چې یوه ډله په پخوانۍ طریقه کار کول غواړي او بله ډله غواړي له ټکنالوژي څخه په کار کې استفاده وکړي.
کله چې بیا ځوان ګرځي دا کار پیدا کوي، اول خود د ننه کېږي نه دې سیستم ته، کله چې بیا د ننه سي په یو وایستا په یو شناخ یا په خپل استعداد بیا هغه اداره کې یو مشکل لاتی چې زاړه سیستمونه دي، تر اوسه پر کمپیوټرایز یا ډیجیټل سیستم نه دي داخل شوی. نو مشکل هلته دا دی چې ځوان په دې سیستم پوهیږي، غواړي تغیرات راولي، خو هلته کم زاړه خلک چې له وخته پاتې دي هغوی خو همیشه زاړه سیستم د قلم د کتاب تر صادره واردات تر اوسه په هم په کتابو کې هیڅ دا ډیجیټلی سوی نه ده. نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول حساسیت یا یو ډول بخالت سره شروع شي.
د ویل چې د پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو ترمنځ ستونزه سیستم جوړه کړي، خو د کابل اوسیدونکو شفیق په دې باور دی چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم باید د سیستم پر بنسټ حل شي.
تر ټولو مهم څه چې دی هغه دا چې باید سیستم باید فیصله وکړي. سیستم په دې معنی باندې چې د حکومت له خوا نه معیارات مشخص شي. اوس هم که تاسو وګورئ حتی زموږ په سیستم کې هم مشکل دی، په ځینې ځایونو کې په هغه کلاسیک شکل باندې چلیږي او په ځینې ځایونو کې په نوي شکل، په نوي ټکنالوژي او په نوي اداره باندې د اعتبار لحاظه چلیږي. نو په دې خاطر چې دغه مشکل در منځ لاړ شي، د افغانستان حکومت باید په دې مورد باندې جدي تصمیم ونیسي. نو په دې خاطر به خدا وي چې یو واحد سیستم رامنځته شي، هغه سیستم واحد شي.
د کابل اوسیدونکي مریم وایي په دفترونو کې پکار ده چې احساساتي او عقدي چلند ونه شي، بلکې هڅه وشي چې دواړه خواوې د یو بل احترام وکړي.
د دې لپاره چې د دوی مشکلاتو مخنیوي وسی، موږ باید تل کوشش وکړو چې یو بل ته احترام ولرو. یعنی صرف دا ونه وایو چې زما دانش ډیر زیات ده یا زه د ټکنالوژي له دنیا نه ډیر معلومات لرم نو په دې اساس له نور نه بهتر تر یم. نه، دا کار اصلا ښه نه ده. باید کوشش وکړو چې یو بل ته احترام وکړو، د نورو له تجربو نه استفاده وکړو او هغه څه چې موږ ځان سره لرو کوشش وکړو چې هغه له نور سره شریک کړو، تر څو هم نور سره همکاري وکړو هم د ځان سره.
محمد عارف چې 50 کال عمر لري او ډیر کالونه یې په مختلفو حکومتي ادارو کې کار کړی وایي یو شمېر نوي ځوانان په دفتري اصولو نه پوهیږي او په ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو بې احترامي کوي.
سابقه مامورین چې دي تجربه د کاري سابقه لري، په کار په اصولو د اداره باندې پوهیږي. دا نوي مامورین چې دي د په اداره او په کار باندې نه پوهیږي، د مشرانو احترام نه کوي او ته مغرور دي چې زما کمپیوټر زده.
دا د ستونزې د حل په خاطر د غنی حسن وړاندیز دا دی، مخکې له دې چې ځوانان په ادارو کې کار پیل کړي، باید داسې ورکشاپونه ورته جوړ شي چې دوی د دفتر په کار او اصولو بلد شي.
ځینې ارګانونه چې دوی کله فارغ کیږي، د دوی لپاره ځینې ورکشاپونه جوړ کړي، ټریننګ جوړ کړي. دا په نورو نړۍ کې ستا چې کله غواړي یو څوک یو ځوان ادارې ته ولاړ شي، دوی لپاره یو ورکشاپ جوړیږي، ټریننګ جوړیږي، او یا د انټرنشپ لپاره دوی باید ونیول شي چې کله دوی فارغ کیږي دوی په کار بیا بلد شي. دغه به حالت په بیان وي.
د اداري اصلاحاتو کې خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد په دولتي ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر مني، خو هغه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
موږ یو انسټیټیوټ د خدماتو لرو چې هغه مخصوصا همدغې لپاره ده چې دغه نوي مدیران او نوي کسان موږ هلته لنډمهاله، اوږدمهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه تونه غوښتنه دا ده چې هغه د مساوات او اصل باید په نظر کې ونیسي، که هر څوک راضي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد هغه باید بل ته مساعد سي. یعنی څه توپیر پکې نه وي چې د ځوان ده د زور ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد، د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلای شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګډو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار جادوونې او د کارکوونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د په افغانستان کې داسې د نوي او پخواني نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هماغه دی چې افغانستان تقریبا دیرش کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه دیرشو کلو کې په نوره نړۍ کې د ټکنالوژي، اداري، علمي برخو کې ډېر تغیرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډېر آهسته او ورو راغلی دی، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وهڅېدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې، ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلی دی، هغه په دیرشو کالو کې موږ په پلاسو کالو کې ځان ته هغه تغیرات عیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد، اشخاص دا بیخي ثابته سوی ده چې تغیراتو سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تپکور کې په هر ځای کې خلک غواړي چې تغیرات ډېر ورو راسي، ډېر مثلا آنی نه وي او تغیر سره مقاومت اکثرا زیات وي، حتی په مدیریت کې یو اصل دی په نام د چینج منیجمنت یا د تغیرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي، دوی یو نوی اداري سیستم سره، ټکنالوژي سره آشنایي لري. همش پخواني کارمندان چې دي هغوی د نوی مدیریت سره دونه آشنایي نه لري، آشنایي هم لري، تجربه یې نه لري. نو دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې هغه سیستم چې کله تغیر کوي، د سیستم سره تغیر د افراد او اشخاصو تغیر هم ضرورت شته. نو بعضي اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغیر ځان باندې منل، او نور پخواني کارمندان چې د هغوی دا تغیر سره یو لړ زیات مقاومت شي، شاید چې دوی مثلا نور سره ډیر آماده واګه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نور کوم ستونزې راولړولای شي؟
ستونزې خو ډیر زیاتې پیدا کیږي. اول خو مثلا دغه ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډیر زیات، په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې، نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي، دا مشکلات دونه نشته. خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات ستا، او که دا مشکلات حل نشي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضروري دي هغه مثلا ډیر په ځان راتلی شي یا کېدای شي چې رام نشي. او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته، خلکو ته وړاندې کړي، هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کیږي، نه ترسره کیږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتیږي. نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتیږي، او اداره په یوه ځای دی چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي، دننه خپل ځان سره په ټکر کې، نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولای شي، او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولای شي؟
زه فکر کوم چې د دوه اړخو څخه د حل لار ورته کتلې شي. یو د افراد اشخاصو په سطح ده چې نوی نسل، پخواني نسل ځان یو بل همکارو بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من هیڅ یو ظرفیتو کتل شي، باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړی هغه ته باید د په نفع وګوري او هغه څخه استفاده وکړي. او د نوی نسل باید خپل پخوانی همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړی دي، په خاص څه سوي دي، کوم تجربې هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي، او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو لپاره رامنځته شي. دا د افراد اشخاص تر باندې یو ذهني او فکری او فرهنګي تغیر ته ضرورت لري، او باید زغمل ډېر زیات په دې کې یو دی، بل زغم باید ډېر زیات. دوم خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعد پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي اداراتو کې، چې هلته ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونه، د نوي مدیریتي سیستم ورو پیژندل شي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل شي چې دوی پوه شي چې موږ ولې دا کار کوو. په ان حال کې په اداراتو کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغیرات راسي. لایحې د وظایف باید ډیر مشخص شي، تفکیک وظایف باید مشخص شي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص شي، واضح د هر چا مسؤلیت ورته واضح بیا دوی پوه شي موږ څه کار کوو، چا څخه تونه کار غواړو. نو که په دغه دوه اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي، موږ فکر کوو چې د افغانستان په اداراتو کې ډېر تغیرات باید راشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د بیان آزادۍ څخه ناوړه استفاده او د عامه ذهنیت د مخشوشولو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. دا چې افغان حکومت او په خاصه توګه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې ولې جدي اقدام نه کوي، د همدې اونۍ حقیقت څه د خبرونه دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د حقیقت څه د دې اونۍ په خبرونه کې مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره خبرې کړې دي.
ډېر مننه وزیر صاحب چې وخت مو راکړ. تل مې لومړی پوښتنه دا وکم چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې نشریاتي پالیسی پاره کراته وایست
مننه تاسو درته د پښتني په اړه اول سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. د پښتني په اړه باندې غواړم ووایم چې د افغانستان د حکومت او دولت لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه په د تیرو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي او د بیان ازادي وه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د یو حکومتي نهاد په توګه د همدې ازادی د دفاع دنده لري او مسمم دی دا وزارت چې د مطبوعاتو او د بیان ازادي تر هغه بریده چې د دې وزارت په توان کې ده ملاتړ وکړي، حمایت وکړي او د نهادي نه کېدو لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. موږ د دغه قوانینو په رڼا کې د بیان ازادي ته ژمن یو.
وزیر صاحب تاسو ویل چې د بیان ازادي مطلقا د افغان حکومت لوی لاسته راوړنه ده، خو متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې ستونزې شته دي چې تاسو هم بهتره معلومات درته شته، لکه اطلاعاتو ته د لاسرسي مسایل شو یا په یو شکل بیان ازادي داسې تعریف کیږي د یو چا حق او حریم په هغې باندې تجاوز کیږي، دې ته ورته نورې بېلګې شته دي. غوښتل مې په دې رابطه ستاسو هغه عملي اقدامات د مخنیوي لپاره څه مو کړي
تاسو؟ تاسو خبر یاست چې موږ یو کمیسیون لرو، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، او دا کمیسیون اوس فعال دی. موږ ټولو وزارتونو او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې مکتوبونه مو لیږلي دي چې هغوی ځانګړي کسان د دې دپاره وګماري چې د اطلاعاتو د ورکولو په وخت کې زموږ ګران ژورنالیستان د ستونزو سره مخ نشي.
خو اوس لیدل کېږي چې عملا ژورنالیستان ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په دې برخه کې زه غواړم دا یو وضاحت ورکړم. اطلاعات د لاسرسي کمیسیون دنده دا ده چې د تسهیلات برابر کړي د ژورنالیستانو او د ادارو ترمنځ، د ژورنالیستانو او د هغه نهادونو ترمنځ چې هلته ژورنالیست اطلاعات اړتیا لري. دا د دې کمیسیون دنده ده. موږ ټولو ادارو ته یادښتونه لیږلي دي او مکتوبونه مو لیږلي دي. له نیکه مرغه په زیاتو په اکثریت تر اکثریت هم لوړ اکثریت ادارو بیرته موږ ته اطمینان راکړی دی چې دا نهاد هلته جوړ شوی دی او اوس د اطلاعاتو ته د لاسرسي دپاره هیڅ موانع نشته. که چیرې داسې یو دوه ادارې او هغه هم په یو ځانګړي حالت کې د دې توان او یا د دې فرصت نشي پیدا کولی چې هغه معلومات ارائه کړي، د دې معنا دا نه ده چې گویا ټول نظام کې د اطلاعاتو د لاسرسي په وړاندې ستونزې شته. یوه اداره په یوه اداره کې بیا یو فرصت او په یوه فرصت کې بیا یو تن نشي د ټولو نمایندګي او استازیتوب نشي کولی. که چیرې دغسې یو فرصت لکه نن چې دلته وستا زما او ستا ترمنځ دا فرصت ما نه درلودلی، نو د دې معنا دا نه وه چې ما تا ته نه غوښتل دا معلومات ارائه کړم، بلکې معنا دا وه چې زه دغه فرصت نه لرم. یو څوک به زه یا به زه د کومه چاره بوخت وم چې د هغه د انجامو د عملي کولو دپاره به مې کار کوي، او هغه اړتیا به تر دې ډېره مهمه وه چې زه ستا سره دغه معلومات شریک کړم.
بله وزیر صاحب، تاسو د تخطی د کمیسیون یادونه وکړه، تر ډیره پورې دغه کمیسیون ته کوم شکایت چې مراجعه کوي رسیدنه ورته کیږي، اما تاسو ته ښه معلومات کیږي چې اکثره د تخطی موضوعات هغه داسې وي چې ترسره کیږي، یعنی نه یوازې په کابل په ولایتو کې دا مسایل شته دي، نو که څوک کمیسیون ته مراجعه کوي بیا د هغوی شکایت رسیدنه کوي، که تاسو خپله هم دغه مانیټورینګ سیستم شته ارزونه لرئ ټول رسنۍ تعقیبوي؟
او د کمیسیون په اړه خو وظایف او دندې مشخصې دي. لومړی خبره د قانون د مطبوعاتو د قانون پر بنسټ دا ده چې یو څوک باید درخواست ورکړي چې هغه حقوق تر پښو لاندې شوي دي، چې بیا د هغه د حقوقو د دفاع دپاره د کمیسیون زمینه برابره کړي. دا د په کل کې د دې کمیسیون دنده همدا ده. خو په ځینو مواردو کې چې د ټول هیواد او د ولس مجموعي ګټې تر فشار لاندې راځي چې هغه فرد نشي کولی مطرحې کړي، په هغه صورت کې بیا قانون موږ ته اجازه راکړې ده او دا زمینه یې راکړې ده چې څه باید وشي. په دغه تیر کال کې چې موږ درلودې، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت درې ځله همدې کمیسیون ته عرض شوی دی. د همدې دپاره عرض شوی دی چې د دې ولس د ګټو د ساتلو دپاره باید درخواست ورکړي، او د دې هیواد او د دې نظام، ځکه چې یو فرد نشي کولی چې د هیواد د ټولو ګټو په نمایندګۍ راشي، کولی شي خو دا فرصتونه نشته. دا د یو نهاد او اصلاً داسې نهاد چې په هغه مسیر کې کار کوي لکه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خپل ځانه عرض شوی دی همدې کمیسیون ته په درو مواردو کې، او هغه عرضې د کمیسیون څېړلي دي او له نیکه مرغه نتیجه یې هم ګټوره وه.
بله وزیر صاحب، دې سره به کېدی شي تاسو موافق یاستئ چې باوجود دې چې قانون کې دا مسایل شته او تاسو ورته اشاره وکړه او منه دي، یو څوک راځي د نظام ضد، د افغانستان د سلامت په ضد، یا د یو لوی اکثریت په ضد، یا قومي تبعیض، یا دې ته ورته نور مسایل، یعنی دا په رسنیو کې مطرح کیږي، دا مسایل شته دي او داسې هم شوي دي چې په کراتو دا مسله تکرار شوې ده، نو فکر نه کوي چې د دې مسلې دوام د بیان ازادي یو په یو شکل هغه د منفي تصویر پراخېدو په برخه کې یعنی خپل رول لري که څنګه؟
موږ دلته یو تفکیک په کار دی، هغه دا دی چې که چیرې یو رسنۍ دا کار کوي، نو بیا دغه د تخطی کمیسیون حق لري چې رسنۍ تعقیب کړي او هغه د رسنۍ د چارو او یا د دغه شکړو وړو مخنیوی وکړي. خو که په رسنۍ کې یو فرد راځي خپل رایه وایي د یو مسلې په رابطه، ښه به دا وي چې رسنۍ هغه ته پام وکړي چې په دا شکل منعکس نشي چې د هیواد ګټو ته تاوان ورسیږي او د دې ولس ګټې زیانمنې کړي. دا به ښه وي، خو د فرد په توګه یو څوک یو خبره کوي، هغه یو فرد دی. دغه دپاره بیا موږ په کمیسیون کې د اجراءاتو لار نه لرو. دا بیا که چیرې د دغسې یو شخص مقرر تبلیغ ولیدل شي او آگاهانه چې یا د یو بل دشمن هیواد دخوا ګمارل شوی دی او یا د خپل ټول کړه وړه د دې هیواد سره په دشمنۍ کې مطرح دی، بیا نو هلته د ملي مسؤلیت خبره راځي چې هغه بیا په وزارت پورې اړه نه لري. د ملي مسؤلیت دپاره نورې ادارې شته چې پوه شي یو څوک آگاهانه د دې هیواد د ګټو پر ضد او د دې ولس د منافعو پر خلاف آگاهانه او پر لپسې سیستماتیک فعالیت کوي. دا بیا د ملي مسؤلیت دپاره ادارې شته، هغو ادارې بیا د دې چارو د مخنیوي دپاره اجراءات کوي.
خو هغه مسؤلیت چې وزیر صاحب تاسو ته درګرځي، کمیسیون یادونه مو وکړه، په رسنیو کې با قاعده دا مسله لیدل کیږي چې داسې اعلانات شته دي چې په عامه ذهنیت بد تاثیر کوي، او د کی کې د شتاسم سره موافقه سي ا دې خل خلګ سره دا پښتنه نه چی ولی حکومت او په مشخصه توګه ستاسو وزارت چی مسولیت هم لري نشي کولای چی دوی مخاوني سي یا دوی تاسو ته څنګه قناعت درکړي چې د اعلانات په بار بار نشریږي او دا سلسله دوام لري
او ته دې سره موافقه مې یو شمیر داسې اعلاناتو او روینه چې هغه زموږ د او ملي عام او معمول ادبیات خلاف دي جيني کلمې جيني جملې او یا هم جيني تصاویر شم نمونه کس کیږي او یا مثلا د خلکو پر روانه او د خلکو پر روحیه منفی اغیز لري دغه شی لرنه د ورستی کې د توجه وړ ګرځېدلې دي موږ د مطبوعاتو پالي شورا کې دا موضوع مطرح کړله او د شورا اطلاعات فرهنګ وزارت ته دنده وسپارل دا دنده یې ورته وسپارل چې هم هغه رسنۍ چې دا ډول اعلانونه خبروي او هم هغه مراجع چې دا ډول اعلانونه تهیه کوي د دواړو ترمنځ غونډې ترتیب کړي او دوی ته دا وفهموي چې دا د افغانستان د ادبیاتو او د افغانستان د رواني مسؤلیت لپاره چې په زیان ټکی دي هغه باید ورته په ګوته کړي او د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا ډول نشرات دی بیاونه کی
که چیرته بیا هم د دوی قناعت اصل نشو او دا پروسه دوامداره یعنی د اعلانات خبرېدل بیا به تاسو څه کوئ اقدام مشخص
دوی لارې شته یو لار دا ده چې موږ ډډې چې د خپل فرهنګ څخه په دفاع کې د دوی قناعت حاصل کړو دوم که موږ د دغه سي حالات سره مواجه سو چې د قانون د پلي کولو د پاره مراجعو کو او نور داسو ارګانو داسي ارګانو ته مراجعو کو چې هغه قانون پلي کی موږ به دا کار هم کو
وزیر صاحب روسي پښتنه میدا کوله چې په افغانستان کې د پردیو فرهنګ رواجول او یتي تکار کول او مشخصته کې یو بیلګې تلار شو تاسو هم کله چې دې مسله کې را سره موافق اوسئ چې اوس هم د افغانستان په یو تعداد خارونو کې لوی خارونو کې په عمومي لواحو کې په عمومي ځایونو کې د افغانستان د خپل ژبې او کلتور مطابق یعنی د هغه خلاف ځینې لیکل شته په بل بوردونو یا په لواحو کې او دې ته ورته نور مسل عملی اقدام به کله کوي د دې د مخنیوي لپاره
د اطلاعات کلتور وزارت دنه کې یو کمیشن شته د لوحو او سرلیکونو د اصلاح کمیشن دی دا کمیشن پر لپسې غونډې کوي او په سیستماتیک او منظمه توګه د دې لوحو د اصلاح لپاره کار کوي هغه درې برخې لري دا لومړی تنویری برخه ده د خلکو اذهان تنویری چې داسې ډول لوحې ونه لیکل سي چې هغه د افغانستان د ژبو خلاف او د افغانستان د عرف خلاف دوهم شیوه د کار دا ده چې د هغه کسانو سره چې اوسي دا لوحې لګولې دي د هغوی قناعت حاصل کړي چې دا لوحې بدلې کړي او د دې پر ځای باندې نورې لوحې راولي او درېیم چې له دې وروسته هېڅ مرجې ته هغه که په تجارتي برخه کې وي که په فرهنګي برخه کې وي او یا بله جواز نه ورکول کیږي چې لوحه یې د افغاني اصولو سره برابر نه وي دغه درې شیوې زموږ د دې کمیسیون وظایف دي او په دې برخه کې پرمخ ځو
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب چې وخت مو
ستاسو مننه چې تشریف راوړی
شمی Let's go.